دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان په بجټ کې له پښتون میشته سیمو د تیریدونکو کوادر کاشغر لار لپاره کمی پیسې ښودل شوي دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي په چمن کې د ایم کیو ایم یو پخوانی مشر وژنې په تړاو د دوو مشکوکو کسانو نیولو دعوه کوي. او د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس پر نړیوال ټولنه غږ کړی چې د انرژۍ هغه وسیلې دې وکاروي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. بشپړ خبرونه. پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ انتقاد کړی دی چې پکې د گوادر کاشغر لار لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لژمنې سره سم پیسې نه دي ښودل شوي. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل په بجټ کې د مشرقي لار لپاره ډېرې زیاتې پیسې ښودل شوي دي.
په بجټ کې دوی یو سل پنځه اتیا ارب روپیې د کاریډور د روډ د پاره ایښي. پاکې د لاهوري روډ د پاره پنځه کم سل ارب روپیې او زمونږ د روډ د پاره لس ارب دې ځای ته ایښي دي چې سنگل سړک د پاره به ځمکه اخلي. دا به ټول د شپېتو ارب اخیستې شي، نو دا نور پنځوس ارب کله اخلي.
د می پر اته ویشتمه پر شوې ټولګوندیزه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف ژمنه کړې وه چې تر ټولو اول به له پښتون میشته سیمو پر تیریدونکې لار کار پیلوي. په بلوچستان کې اف سي ځواک د متحده قومي موومنټ د یوه پخواني مشر ډاکټر عمران فاروق په وژنه کې د ککړو دوو کسانو نیولو دعوه کړې. د اف سي ویاند خان واسي تېر ماښام په یوه بیان کې ویلي د محسن علي او خالد شمیم په نوم دا دوه کسان یې له افغانستانه چمن ته تر وختو وروسته ونیول. د ویل دواړه مشکوک کسان له یوه سیاسي ګوند سره تړاو لري. واسي د سیاسي ګوند نوم نه دی اخیستی، خو زیاتوي چې دا کسان یې د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے ته سپارلی دي. ډاکټر عمران فاروق په 2010 زیږیز کال کې په لندن کې وژل شوی و. ایم کیو ایم ګوند بیګا په یوه بیان کې ویلي د نیول شویو کسانو د دوی له ګوند سره هیڅ تړاو نشته. په پېښور کې د اورکزیو کډوال تور پورې کوي چې د خوړو ترلاسه کولو پر وخت ورسره پولیس او منتظمین بد چلند کوي. تېره ورځ په حاجي کیمپ کې د مرستو ویشلو په مرکز کې یو کډوال عبدالرشید مشال راډیو ته ویل انتظامیه دې په سم ډول کډوالو ته د مرستو ورکول باوري کړي.
کوم سلوک وشول دلته خلکو سره قبایلو سره زنانه او سره سپنګیری وي سکونه ورکی پولیس تنګې نن نن نو باسي بیت بیت درې درې دلته غو تیرې هوټل خپل کور نشته. په هوټل کې خرچه کې 3000 روپۍ راشن د کم سګای 2 4 5000 روپۍ خرچه کیږي. آینده دې پر اعلان کې تاسو ظلم سره کیږي. تنظیمه دو په کور ترتیب ته جوړ کې
د خوړو ورکونکو ادارې منتظمین د کډوالو تورونه نه مني او وایي هرې قبایلي سیمې ته یو ورځ ټاکلې ده او دا چې د کډوالو پوره خیال ساتي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشر اشرف غنی ته یې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو طرحه یا مسوده وړاندې کړې ده. د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی بیګا مشال راډیو ته ویل دا مسوده یې په شاوخوا درو میاشتو کې جوړه کړې ده چې پکې د امنیت ټینګښت، د الکترونیک تذکرو یا شناختي کارډونو ویش، د افغانستان د وګړو کره شمیر، د انتخاباتي قوانینو اصلاح او د انتخاباتو د کمیسیونونو د دندو واضحولو وړاندیز شوی دی. کمیسیون دا وړاندیز پر داسې مهال کړی چې په انتخاباتي نظام او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له کبله د ولسي جرګې انتخابات ځنډیدلي دي او اوس به ولسمشر د ولسي جرګې د کار موده غځوي. د تاجکستان دوه لوړپوړي امنیتي چارواکي وایي د هغه هیواد له پولیس سره نږدې په افغانستان کې لسګونه سخت دریځي ورغونډ شوي دي. دا خبره د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیرعلي خیرالله او د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي تېره ورځ د ګډو ګټو هیوادونو د سرحدي ځواکونو قمندانانو شورا ته وکړه. رحمان علي ویل شاوخوا 1500 سخت دریځي وسلوال په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي، خو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان سفارت پوځي اتاشی زمان الدین زمان وای وسلوال د تاجکستان له پولې لري دي او شمیرې هم همره نه دی. د زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې حالت تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو پر ضد عملیات هم روان دي. د کیتھولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس د چاپیریال یا ماحول په اړه په یوه ښوونیز لیک کې غږ کړی چې بې له ځنډه دې د فوسیل سون توکو پر ځای د انرژۍ هغه وسیلې استعمال کړل شي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. تېره ورځ د نړۍ کیتھولیک عیسوي پوپانو ته په استول شوي دې اوږد لیک کې د فرانسیس د نړیوالې تودوخې زیاتېدو پړه پر انساني فعالیتونو اچولې ده. د پرشتمنو هیوادونو د ژوند او د انرژۍ استعمال طریقو بدلولو غږ کړی دی چې د ماحول د ویجاړېدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د آب هوا د چارو لوړپوړي چارواکي کریستیانا فیګرس د پوپ فرانسیس دا لیک د اقدام لپاره داسې قوي غوښتنه بللې ده چې باید د نړۍ د مشرانو لارښوونه وکړي چې په ډسمبر کې په پاریس کې د نړیوال اقلیم یا آب هوا په اړه په کېدونکې غونډه کې قوي او پایداره تړون ته ورسیږي. یوه لوړپوړي روسي چارواکي له دې ویلو ډډه کړې چې هیواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي او کنه. د روسیې مرستیال وزیر اعظم آرکادی دورکوویچ تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس ته دا خبره پر داسې مهال کړې چې نن روسیه او یونانی مشران له یو بل سره ګوري. د نورو پورونو د ترلاسه کولو په موخه د یونان اروپایي ټولنې او پیسو نړیوال صندوق ترمنځ خبرې د خنډ ښکار دي. که یونان سره مرسته ونه شي نو هغه هیواد به د روانې میاشتې تر پایه د 1.8 اربع ډالرو د پور له پرې کولو پاتې شي او دیوالیه به شي. اروپایي مشرانو د روانې میاشتې پر 22مه د وروستۍ هڅې په موخه سرمشریزه وربللې ده. د په عین وخت کې د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس د روسیې په سفر دی. دا د اپریل له میاشتې راهیسې روسیې ته د هغه دویم سفر دی. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. پښتونخوا ولسی تحریک پر پاکستانی حکومت تور پورې کړی چې د کاشغر گوادر لار په اړه د ژمنې برخلاف کار کوي. په بلوچستان کې اف سی د ایم کیو ایم یو پخوانی مشر وژنې په تړاو دوه کسان نیولی دي. یو رپورټ وایي په پاکستان کې د نامنې پېښې کمی شوې دي. آیا دا د عملیاتو بریا ده که پاکستان تګلاره بدله کړي؟
ما ته داسې ښکاري چې دا صرف وافي یا وقفه پکې راغلې ده چې څنګه دوی ته بیا سپیس ملاو شي نو دوی به ضرور بیا اچفونه کوي.
په پیښور کې د اورغزو کډوالو پر پولیسو او مرستندوی ادارې د ناسم چلند تور پورې کړی. په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په جنوبي کوریا کې د زده کړو موضوع څېړلې.
ساوت کوریا کې پیزی د پاره زما اډمیشن دلته کنفرم شو.
لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع د پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ د انتقاد ده. دا تحریک وایي چې د کاشغر گوادر لار لپاره هسې پیسې نه دي ښودل شوي لکه څنګه چې وزیر اعظم نواز شریف وعده کړې وه. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل شریف باید د مې 28مې نیټې په ټولګونیزه غونډه کې کړې ژمنه پوره کړي او د پښتنو له خاورې په تېرېدونکې لار سم کار وکړي. هلته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین خبرداری ورکړی چې که اسلام آباد د کاشغر گوادر لار په اړه خپلې وعدې پوره نه کړي نو دا عمل به پاکستان نامحفوظ کړي. تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
د دغې غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرتر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د 28 مئی د اعلان سره سم د اقتصادي رهداري په منصوبه عمل وکړي.
مونږ ته خو میا نواز شریف سے اعلان وکړو زموږ مطالبه ومنله چې بجټ کې اوس خبره مخې ته رااله. د دې پته لګي چې دوی دا روټ په هغه شکل نه جوړوي کوم چې میا نواز شریف وعده کړې وه. مونږ دا مطالبه کوو چې خپل وعده پوره کړي او دا د پاکستان د بقا لپاره لازم ده چې دا غزور روټ جوړ شي. که چرته په غزي کې نه جوړیږي دا پاکستان غیر محفوظ کول دي او تش په جذباتي خبرو باندې ملکونه نه چلیږي په هوش او حواس چلیږي او زوړ کاریډور چې کوم دی هم په غزي کار کول غواړي کني مونږ خو یې منونه مونږ به خامخا د خپل خبره سرته رسو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د 28 مئی په ټولګونیزه غونډه کې وزیر اعظم میا نواز شریف یو څه ویلی وو او د روان مالی کال لپاره په وفاقی بجټ کې د کاشغر گوادر لارې په اړه ټوله توجه د پنجاب نه تیر شوی لارې ته ورکړې شوې ده.
نواز شریف چې اعلان کړو بجټ به خې دغه الټه ده. مثلا په بجټ کې 215 اربع روپے د کاریډور د روډ د پرېخې پاکي د مشرقي یعنی لاهوري روډ ته پرې 15 اربع روپے د مرکزی روډ چې کم د ډیر غازی خان رتو ډیرو دی غوی د پاره 12 اربع روپے او زمنګ د روډ ته پاره 10 اربع دی زته خې دی چې سنگل سړک ته پاره باز مکه اخلي د 10 اربع دا به ټول د شپې تور بغستی شي نو د نور 15 اربع کله اخلي نو موږ ته خاور راکړي دي.
ډاکټر سید عالم محسود وای د 13 مئی د ټولګوندیزي غونډې د پیسلې په بنیاد به دوی د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه د آگاهی مهم په مخ بوزي.
اوس خو زمنګ په یو حواله سره منزل آسان شو چې مخکې خودی پوله نه منله کرخه نه منله احسن اقبال بدایوي چې کم د مغربي روټ چرته دی دا خو سره نه وونه نو ا کم از کم د نواز شریف د اعلان نه رخکاره شو. دویم دا ده چې د ټول ملک او د ټول نړۍ په مخکې هغه اعلان وکړو چې دا به اول جوړیږي نو دا دوه موږ ته د دعوی په لحاظ سره ښې نقطې دي. آگاهی به کوو، خلک به پوهو، خلکو ته به ځو، سیاسي ډلو ته به ځو او دا نه منه اتفاق به را جوړو او دا به حاصله وو. د دې نه علاوه بیا ژوند نشته زمونږ.
که څه هم پښتونخوا ولسي تحریک او ځینې پښتانه سیاستوال د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځینې اندېښنې لري، خو د دغه اندېښنو په ځواب کې د وفاقي حکومت چارواکو د دې نه وړاندې خپل دریځ سداسي څرګند کړی دی چې ګنې د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ځینې خلک منفي پراپیګاندا کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اردوونکو په بلوچستان کې اف سی د ایم کیو ایم یو پخوانی مشر ډاکټر عمران فاروق د وژنې په تړاو د دوو کسانو مشکوک کسانو د نیولو دا وکړې. دا د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر سره د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور، کله تفصیل را ته راکړي.
مننه. پامیر لکه تاسو چې وویل د بلوچستان چمن ښار دی، چېرته چې پرون مازدیګر د ملي شاد ځواکونو ویاند رسنیو خبر ورکړ چې دوی دوه مشهور کسان ولیدل چې وروسته یې پېژندګلوي د خالد شمیم او محسن علي په نامه باندې وشوه. د اف سي ویاند وایي چې دغه دوه کسان مطلوب و دوی ته د عمران ډاکټر عمران فاروق عقل پرکیس کې، او وایي چې دغه دوه کسان غیر قانوني توګه له افغانستان څخه پاکستان ته پرون چمن ته راوښته چې هلته دوی سرتېرو ونیول. تر دې وروسته بیا د ملیشا ځواکونه ویاند وایي چې دوی د بلوچستان صوبې او د مرکز وزارت داخله ته دا خبر ورکړ، دغه پیغام ورکړ چې دوی دغه دوه کسان نیولي، او تر هغه وروسته د دغه دوه کسان کوټې ته رامنتقل شول. تر هغه وروسته دا هم دا کسان اسلام آباد ته منتقل وي. د ډاکټر عمران فاروق چې په 2000 اسلامي کال کې په لندن کې وژل شوی و، دغه دوه کسان یې په تور باندې وژل. تر دې هم دغه دوه کسان نور شوي، خو دغه دوه کسان د څو په دغه دوه کې یو تن چې خالد چندي نومېږي، د کورودانې په 2000 اسلامي کال کې سند په درخواست کړی دا لیکلي چې خالدن د
خبرې خاطر د متحده قومونو منځ له خوا دا رسمي توګه چې دغه دوه کسان چې دوی سره د ګوند سره تعلق نشته او دا یوازې دوه تورن کسان دي دوه مشهور کسان دي چې د ډاکټر خالد عمران فاروق په قتل کې نیول شوي دي. سمه ده، ډېره زیاته مننه خدای نور ناصر سره د ټلیفون په کرښو.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 421، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوردونکو، د پاکستان یو څېړنیز اداره پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز په خپل تازه رپورٹ کې وایي شاوخوا شپږ کاله وروسته په هغه هیواد کې وسلوال بریدونه کم شوي دي. رپورٹ وایي په پاکستان کې د شمالي وزیرستان عملیاتو تر پیل وروسته په خیبر پختونخوا کې د تاوتریخوالي پیښې 2 اویا او په قبایلي سیمو کې شاوخوا 50% کمی شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د ناامنیو کمیدو وجه د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات دي، او آیا د پاکستان د خو او بدو طالبانو د توپیر تګلاره بدله کړې ده او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ ځواب راکوي.
اسلام آباد میشته څېړنیز اداره پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز په جنوبی، منځنۍ او لویدیځ آسیا کې د تشدد پیښو ساري او د هغو اعدادو شمار راغونډوي. دغه ادارې په تازه رپورټ کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو یو کال پوره سوی دی چې په نتیجه کې په 2015 کال کې د تشدد پیښې 1.5% راکمی سوی دی. ریپورت زیاتوی چی تر عملیاتو لمخه با هر میاش شاوخوا یو سلسلور پینزوست حمله که دلی چی او سشمیر پینزوست راکم سوی دی. اداره دا ادا کوی چی دا لدوزر اتم کالا را پا دیخوا لمرای زل دی چی دا تشدد پیشی کمیشی. ریپورت وای دا زربی عذاب اپریشن اولان دی پا خیبر پشتونخوا که با هر میاشت اوسطان سلور پینزوست پریدونه که دل خود روان کال پا لمرانه یو پینزو میاشتو که دا حملو میاشتنی اوسط دولست را رسیدلی دی. داشان دا ریپورت پا خبره پا قبالی سیمو که دا بریدونو میاشتنی شرا شاوخوا یو دیر شوا خو اوس دا غشمیر شپالست را کم سوی دی. دا دی چرنیز اداره دا ریپورت ترسنگ دا امنیتی چارو زینی نور کارپوهان هم پا دی واد که دا تشدد کچی را کمیتو وجه ضرب عذاب اپریشن یادوی. خو پا اسلام آباد که دا یو تینک تینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فور ڈائیلاگ اینڈ ریکانسیلیشن مشر شاهد الیاس که څه هم د ضرب عذاب اغیزمنتیا منی خو وایي د وسلوالو ډلو مشران په تیښته کې بریالي سوي دي.
زما په نظر کې اوسه پورې ادی چې کوم لیدران دي د طالبانو د ملیټنټ ګروپونو هغې نومونه زما په نظر کې نه دي راغلي اوسه پورې چې دوی چېرته لاړل. که نه زما دا خیال دی چې هغه اوس هم ژوندي دي او ګرځي، او نو ماته داسې ښکاري چې دا صرف وقفي یا وقفه پکې راغلې ده چې څنګه دوی ته بیا سپیس میلاو شي نو دوی به ضرور بیا اټکونه کوي.
پر پاکستان نړیوالو افغانستان دا تور لګولی چې دغه هیواد د شاه او بد طالب تګلاره غوره کړې ده، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي وو او د ضرب عذاب عملیاتو له پیلېدو سره سم یې په وار وار دا وویل چې په شاه او بد طالب کې به فرق نه کوي. خو د څېړنیزې ادارې تازه رپورټ ته په کتو سره دا پوښتنه راولاړېږي چې آیا پاکستان په رښتیا هم د ترګړې پر ضد خپله مجموعي تګلاره بدله کړې ده او که څنګه؟ شاهد الیاسی په ځواب کې وایي
څوک افغانستان او پاکستان چې خبرې سره کوي دی کې پاکستان د تګلارې شوی وي چې بس مونږ به ملیټنټان نه سپورټ کوو. خو څه بنیادي په پالیسۍ کې ماته تبدیلي نه راځي. که نه اوس هلپ کوي هم که نه نو هغه د انټرنیټ توجه مې ده شوې ده د پاکستان ټول ګډبر کوي هغې جو حتل کولو دپاره وقفي دا شی کې بېخي د دوی سپورټ
په اسلام آباد کې د پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود بیا وایي چې ضرب عذاب اپریشن ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي، خو البته دا وړاندیز کوي چې باید د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره ځینې نور اقدامات هم وسي.
یوازې پوځي کاروایي کافي نه ده، له دې سره به په خاصه توګه ولسی حکومت ته ځینې نور اقدامات کول وي. یو خو په فاټا کې به چې کوم قانونونه دي په هغوی کې به د یوویشتمې پېړۍ له غوښتنو سره سم بدلون راوستل وي او دغه علاقه به د پاکستان له نورو سیمو سره برابروي. د دې تر څنګ چې د ترهګرو تنظیمونو کوم خلک بې لارې سوي دي په هغوی کې ځینې داسې سته چې هغه بیرته د ټولنې سره یو ځای کیدای سي، او بل دا چې تر څو دوی ته نظریاتي ماتې نه وي ورکړل سوې تر هغو پورې به ترهګري ژوندی وي.
تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول د ترګر بریدوسته حکومت په لومړي ځل د نېشنل اکشن پلان په نوم د ترګرۍ ضد یوه پالیسي جوړه کړې وه، خو د کارپوهانو په وینا د دې پلان په عملي کولو کې لا هم ځینې خنډونه لیدل سوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پاکستان وایي له ټولو هیوادونو سره د ښه اړیکو پر تګلاره عمل کوي. همدا لامل دی چې له مسکو سره د اسلام آباد اړیکې په ښه کېدو دي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. شنونکي وایي له روسیې سره د پاکستان اړیکو ښه والی به د ترهګرۍ او نشه یي موادو قاچاق پر ضد پر مبارزې ښه اغېز ولري. تفصیل د ریاض موسخیل په رپورټ کې.
د پاکستان پوز د مشر جنرل راحیل شریف د روس سفر په اړه د یو تپوس په جواب کې ویاند وی تیرو دوو کالو راسې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې خوالی شوی او تل راغلی زیات شوی دی. د زیاته کړه
حکومت د سیمې ملکونو سره تعلقاتو په پالیسۍ عمل کوي او روس سره تعلقات د دغه پالیسۍ برخه ده. روس ته د منطقې یو اهم ملک دی او موږ غواړو چې روس سره هر څانګه کې تعلقات سیوا کړو. دا زموږ دواړه خیزه تعلقات دي او د کوم درې ملک د اثر نه آزاد دي.
د پاکستان روس مخ په کیدونکو تعلقاتو او د دې د اثراتو په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی لیفټننت جنرال تلت مسعود وې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خکېدل د ترهګرۍ خلاف جنگ او سیمیز امن د پاره ډېر ګټور ثابتې دي شي دی وایي
دواړو ملکونو د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد یو بل سره مرستې کوي ځکه چې د دې نه دواړو ته یو شان خطر ده نو ځکه دواړو ملکونو د استخباراتو او فوس په کچ د یو بل سره د مرستو کوششونه کوي بل د قاچاق مخنیوي کې دواړه یو بل سره ولاړ دي د ورستو کې د پاکستان د فوز او دفاع وزارت لوړ پوړو د ورست دورې هم کړي او د هلیکاپټرو په سودا هم خبرې روانې دي نو زه وایم چې د دواړو ملکونو کوشش دی چې یو بل سره د دفاع او ستراتیژیکي چارو کې مرستې زیاتې کړي
همداراز چې مشال ریډیو په دغه موضوع د سیمه ایزو چارو د یو بل کارپو او پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډي سینټر د مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو نو دوی د دفاع سره سره روس په اقتصادي میدان کې هم د پاکستان مرسته کولی شي
کوم پاکستان ته د توانایي ضرورت دی هغه کې تیل او ګیس لپاره که ملک یې دننه قتل وي او که د ایران نه راوستل وي او که د ترکمنستان نه راوستل وي دې لپاره به روسي مدد ډېر زیات ضرورت وي بلکې اوس امریکي او د ناتو قوت کار ځلوي مداخله د کولو لپاره چین یا روس دې سره تعلقات همیشه ښه ساتل غواړي
د یادونې ده چې د روانې میاشتې په 15مه نیټه د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف د روس درې ورځنی سفر کړی و د دې نه وړاندې 13 میاشت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم د ماسکو سفر کړی و او هلته د روس د دفاع وزیر او نورو چارواکو سره د ملاقاتونو نه سربیره د سیمه ایزې سلامتۍ لړکې شوي یو کانفرنس کې هم ګډون کړی و ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
اوریدونکو دامه د ډیوا رادیو خبرتیا واورید د مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیاسته او زموږ غږ په منځنۍ چپاش پک 121 کیلو هرتز اوري په پېښور کې د اورګزیو کډوال وایي د خوړو ترلاسه کولو پر وخت نه یوازې اوږد انتظار باسي بلکې ورسره پولیس او منتظمین بد چلند هم کوي په حاجي کیمپ کې د مرستو بېشلو په مرکز کې ګڼو کډوالو مشال رادیو ته ویل چې دوی بې وزله دي او مرستو ته اړتیا لري خو په ورځو ورځو تر انتظار وروسته هم ورته خواړه نه رسیږي خو د خوړو ورکوونکو ادارې منتظمین وایي هرې قبایلي سیمې ته یې ورځ ټاکلې ده او دا چې د کډوالو پوره خیال ساتي له پېښور طارق اورګزی حال راکوي
حاجی شنو پنامه د مندوری سیمې متاثره کس مشال لډیو ته وویل پر اشن ځای کې د دوی دستونزو هیڅ خیال نه ستل کېږي
ګرمه ډېره سخته ګرمه ده او تاسو خو مخ تنګي وګوره تا دې نه د ګیر وګړه د بار سره ته ورسول ویلو ډاګه ته ته وروي سو ته دې نه مخ ته کوم هغه وو کانټریک هغه ډېر خاصه په کور چلا وړو او دا څه کوم دا ډېر وټا کړو نه چلای
قبایلی سیمونه د مختلفو شخړو په وجه بکورشیو کورانه او ته د خوراکي توکو امداد د حکومت لخوا حرمیش ملاويږي رمضان ګل پنامه د درنیو سیمې یو بل تاثیر کس مشال لوډیو توای په حج کیمپ کې خوراکي توکو امداد ترلاسه کولو لپاره دوی په ورځو ورځو انتظار کوي
مزور ما دې مونږ درې ما څلور ما شپه دی راته چې موږ غلي غلطه مو درشن نه ملويږي مو ته تکلیف دي غریبانه دي خرچا نشته دي پیسې نشته دي بس راشن راوخلو چې مو لوډ شو سہولت نشته دي مو ته
عبدالرشید بنامه یو متاثر کس مشال لوډیو په لارې غوښتنه وکړه چې راشن وشلو عماله دي دوی د ستونزو ته پاملرنه وکړي
کوم سلوک کې وشول خلکو سره قبایلو سره دلنه اوس رئیس سپنګیری وي سکونه ورکي پولیس تنګي نن نن اوباسي وید وید درې درې دلته هو تیرې هوټل خپل کور نشته په هوټل کې خرچه کې 3000 روپۍ راشن د کم څه 2-4-5 روپۍ خرچه کیږي آینده دې پر اعلان کې سر رسو ظلم سره کیږي کوم تنظیم یا دو پکوره ترتیب ته جوړ کې کم لا کم زیات کې کم څه کم د خلکو سہولت سکونه برابر کې زه دوی نه برابرې نه برابرې کې کدوې برابرې بیا کول شي
په حاجی کیم کې دغه امداد لواري هومینیټیرین ارګنایزیشن د ادارې لخوا وشل کیږي د ادارې یو چارواکي غږ نو ورکول په شاد مشال لډیو ته ویل حرمیاش لسه منټې نه واخله تر 25 منټې پورې په دې وخت کې دغه امداد او رغزو کورما او د وزیرستان شاوخوا شل زره کورانه او تور کول کیږي دوی ویل هرې جنسی لپاره دوی خپل خپل ورځ مقرره کړې ده او زیاتوي چې دوی د متاثرینو پوره خیال ساتي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو په پاکستان کې ځینې کارپوهان په دې اند دي چې ښایي په هغه هیواد کې د واکمن مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات شي. دا کارپوهان تر هغې وروسته دا خبره کوي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند له مشر آصف علي زرداري سره د چهارشنبه پر ماښام کېدونکی ملاقات څکه وځنډاوه چې زرداري د پوځ په خپل یوه وینا کې پر پوځ شدید انتقاد کړی و. رابع اکرم خان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ د کړکیچ موضوع څېړلې ده.
د پاکستان وزیر اعظم که یو طرف ته د پخوانی صدر په پوست تنقید منفی اقدام ګرځولی و، نو بل طرف ته یې ورسره د چهارشنبه په ورځ د مخکې نه ټاکل شوی یو ملاقات هم ملتوي کړو. په دې لړ کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم تېره ورځ ویلي و چې په وړمه ورځ د پخوانی صدر آصف علي زرداري بیان نه کم ماحول جوړ شوی و، نو ښه دا و چې دا ملاقات مؤخر کړی شي. ده دا هم ویلي و چې د ملاقات ملتوي کولو په اړه د کابینې غړو وزیر اعظم ته دا مشوره ورکړې وه. د ملاقات نه کولو په اړه د سیاسي چارو یو کارپوه سلیم احمد وایي موجوده واکمن ګوند د ماضي ځینې تجربو له وجې احتیاط نه کار اخلي.
سیاسي پارټیان په دې خبره خو پوه دي چې هغه یونیټي چې نو هغه د بقا ضمانت ورکوي، خو د نواز شریف حکومت آلریډي چونکې دوه څلور داسې واقعات شوي وو چې هغه د ایکویشن غلط سایډ ته د فوج په معامله کې مخې ته ودرېدلی وو، نو هغه د یېرې نه هم داسې ښکاري چې هغه دا ټایم چې دی نو فی الحال هغه داسې تاثر یو شو کول نه غواړي چې یو نن بیان ورکړی شو او سبا هغه د زرداري صاحب سره ملاو شي او یو دا میسج ورکړي چې هغه ګینې خلک وایي چې دی د ده سره ولاړ دی. نو لا دومره لرې خو ورته فی الحال ماته نه ښکاري چې دوی به دومره لرې لاړ شي، خو دا ده چې کوم هغه مثالي سیچویشن چې ونو په هغه کې فرق راځي.
د پخواني صدر آصف علي زرداري بیان په اړه د حکومتي حلقو له خوا تنقید را روان دی، خو د تنقید وجې په اړه تېره ورځ د پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر په سینټ کې ویلي وو چې په سند کې چېرته د پیپلز ګوند حکومت دی هلته د رینجر چارواکي د خپل اختیاراتو نه تجاوز کوي او صوبایي حکومت په معاملو کې مداخلت کوي. سینیټر فرت الله بابر په وینا چې د رینجر د سند صوبې په بلډینګ کنټرول اتارټي په نامه دفتر باندې چاپه د هغې د اختیاراتو نه بهر ده. واضح دی په سند صوبه کې د امن امان صورتحال په اړه د رینجرز اپریشن د تیر یو نیم کال راسې را روان دی، او د دې اپریشن په اړه د سیاسي چارو پوهانو نظر و چې دا کاروایی به صرف د متحده قومي مومنټ خلاف نه وي، بلکې د دې دویم هدف پاکستان پیپلز ګوند هم کېدای شي. هم دې لړ کې سلیم احمد زیاتوي،
نو ظاهره خبره ده چې بیا داسې سیزونه چې کله راشي مخې ته چې حکومت سیاسي دی یو چا دی او یو خاص انسټیټیوشن چې دی هغه په خپله مرضي معاملات چلوي، او بیا د هغې نه هم یو قدم مخکې ځي او چې د لیستونو خبرې کېږي او د دې خبرې کېږي او په هغې کې داسې ښکاري چې د پیپلز پارټۍ نوم به راځي، نو بیا دا ریئکشن چې دی دا د هغې په جواب کې ښکاري.
د موجوده سیاسي کشیدګۍ به په مفاهمتي سیاست او په مستقبل سره اثرات وي. د دې په جواب کې د سیاسي چارو یو بل کارپوه اجازه هوتی وایي چې په اوسني حالاتو کې د سیاست صورتحال داري چې شاخوا ټول ګوندونه د ملکي سطح په ځای خپلو صوبو پورې محدود شوی دی، نو که دوی د مفاهمتي سیاست نه لري کېږي نقصان به یې جمهوریت ته وي.
اوس دوی کو تفصیل راځي، نو ضروري خبره ده چې هغه تفصیل به یوازې د ایوان پورې نه وي، یا به د پارلیمنټ پورې وي، یا به د سټریټ او د ورکر پورې وي، او فایده به ته درېم فریق اخلي. دا ما به خیال باندې چې په موجوده حالات کې مو پر راتلونکي مختلفو حالاتو کې دا د سیاسي پارټو په خپل مابین کې چې کوم اختلاف دی دا به جمهوریت ته نقصان رسوي.
واضح دی وي د نهي په ماښام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د قبایلي سیمو د غړو د لوړې په مراسمو کې پخواني صدر آصف علي زرداري ویلي وو چې د ملک ادارې کمزوري کول نه غواړي، خو اوس په سیاست کې ګوتې نه وهي.
رابع اکرم خان رپورٹ موریده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په روژه کې د مرګ سزاګانو عملي کول ځنډولې دي. د پاکستان دولتي خبري ایجنسی د نواز شریف له خولې وایي د اعدامونو یا افغانسیانو ورکولو عمل به تر اختر وروسته بیا پیلېږي. پاکستانی حکومت په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د مرګ سزاګانو باندې بندیز ختم کړ او تر اوسه یې شاوخوا 160 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړي دي. د بشري حقوقو ادارې او اروپایي ټولنې پر پاکستان غږ کړی چې د مرګ سزاګانې دې ختم کړي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کې د سرکاري خبري ایجنسی ای پی پی په وینا چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روژې میاشت په احترام کې د مرګ په سزا عمل درآمد په عرضي توګه ودرولې دي. خبر زیاتوي چې دې لړکې د سینټ چیرمین رضا ربانی له وزیر اعظم نواز شریف سره خبره کړې وه چې د روژې په میاشت کې دې په پانسیانو ورکولو بندیز ولګول شي. د کومې وروسته چې وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وزارت ته هدایت جاری کړه چې په روژه کې دې د پانسۍ مجرمانو ته پانسۍ نه ورکوي. د ذکر ده تیر کال په پیښور آرمی پبلک اسکول له حمله وروسته د حکومت او پوز لخوا د ترهګری پر ضد منظور شوی قومي اکشن پلان تر مخه تر دې دمه د سلو نه زیاتو کسانو ته پانسی ورکړی شوی ده. دا د هم یاد وی چې د ملک مختلفو عدالتونو لخوا خواوشه 8000 مجرمانو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې وي. خو د تیر سو کالونو راستې په پاکستان کې په پانسی غیر اعلانیا بندیز له وجې په دغه سزاګانو عمل درآمد ودرولې شوی وو. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز پښتونخوا ولسی تحریک د پاکستان حکومت پر وفاقي بجټ انتقاد کړی دی چې پکې د کاشغر گوادر لار لپاره د وزیر اعظم نواز شریف له ژمنې سره سم پیسې نه دي ښودل شوي. په بلوچستان کې اف سي ځواک د متحده قومي موومنټ د یو پخواني ډاکټر عمران فاروق په وژنه کې د ککړو دوو کسانو نیولو دعوه کړې. د اف سي وایند خانواسي تېر ماښام په یو بیان کې ویلي د محسن علي او خالد شمیم په نوم دا دوه کسان یې له افغانستانه چمن ته تر اوښتو وروسته ونیول. په پیښور کې د اورکزیو کډوال تور پورې کوي چې د خوړو ترلاسه کولو پر وخت ورسره پولیس او منتظمین بد چلند کوي. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال له انتظامی غوښتنه وکړه چې په سم ډول د کډوالو ته مرستې ورسوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیر ورځ ویل ولسمشر اشرف غنی ته په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو طرحه یا مسوده وړاندې کړې ده. د تاجکستان دوه لوړ پوړي امنیتي چارواکي وایي د هغه هیواد له پولیسو سره نږدې په افغانستان کې لس ګونه سخت دریځي ورغون شوي دي. خو په تاجکستان کې د افغانستان سفارت پوځي اتاشي زمان الدین زمان وایي وسلوال د تاجکستان له پولې لري دي. د کاتولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس د چاپیریال یا ماحول په اړه په یو ښوونیز لیک کې غږ کړی چې بې له ځنډه د فوسیل سون توکو پر ځای د انرژۍ هغه وسیلې استعمال کړل شي چې چاپیریال ته زیان نه رسوي. او یو لوړ پوړي روسي چارواکي له دې ویلو ډډه کړې چې هیواد به یونان ته په پور پیسې ورکړي. او کنا د روسیې مرستیال وزیر اعظم ارکادی دوروکوویچ تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس ته دا خبره پر داسې مهال کړې چې نن روسي او یوناني مشران له یو بل سره ګوري. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال لړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د پاکستان په سیاسي صورتحال لیک کړی دی او وایي چې د پاکستان پیپلز پارټۍ ایگزیکټیو سینټرل کمیټې د پخوانی صدر آصف علي زرداری لخوا د پوز متعلق د بیان توثیق وکړو. د ادارې په وینا چې بلبل نورو سیاستوالو د زرداری د بیان غندنه کړې ده او وایي چې په دې موقع په پوز باندې نیوکې نه دي پکار ځکه چې پوز د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او پاکستان له ډیرو بحرانونو سره مخ دی نو د نورو بحرانونو توان نه لري. دریا اخیری گواہی دا پاکستان سیاسی او عسکری مشر والے لا دا ملک دا بقا لپاره جنگ کول پکار دی نو باید چې دا پاکستان سیاست دانان غلطی نه لټوي او په پاکستان کې د مسلو حل ولټوي او د خپل بیانونو دوران د احتیاط نه کار واخلي او ټول مسلې په افهام او تفهیم هواری کړي. او د دې ترڅنګ د پیښور نه خبریدونکو مشرک رسپانې خپل ادارې د خیبر ایجنسی په بندو کارخانو پرانستلو لیکلي او وایي چې د خیبر پښتونخوا گورنر د تیر شپږو کالو راخصي د خیبر ایجنسی بندو کارخانو بیا پرانیسته وکړه کوم چې د هغه ځای د خلکو او د کاروبار بیا شروع کېدو یو زیری دی او ډیره د خوشحالۍ خبره ده. ادارې مخکې لیکي چې د دې عمل سره اوس د کډوالو د واپسۍ عمل هم توندول پکار دی خو یوازې دا کافی نه ده چې زړې بندې کارخانې بیا چالو کړې شي بلکې ځایي خلکو لا کاروبار چلولو لپاره نورې اسانۍ او سهولتونه ورکول پکار دي چې د مهاجرت نه پس په واپسۍ دوی د خپل کور انتظام په ښه ډول وچلوي او دوی د واپسۍ وروسته په حکومت بوج پاتې نشي. ادریا اخیری کې لیکي چې د خیبر ایجنسی خلکو د ملک او قام د بقا لپاره قرباني ورکړې دي او حالات تقاضا کوي چې ملک د دوی لپاره د نور موراتو اعلان وکړي چې ورسره به دوی په خپل خپو د ودرېدو جوګ شي. امید دی چې راتلونکي ورځو کې د حکومت لخوا سیمه کې د ترقیاتي کارونو پیل هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کشمیر ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې په نړۍ کې د اټومي وسلو په اړه روانو بحثونو ته کتنه کړې ده. هلته ډیلی بیسټ لیکي په یمن کې د القاعدې پر څانګې تر بریالۍ ډرون بریدونو وروسته اوس دا ډله اندېښمنه شوې چې ښایي په لیکو کې یې جاسوسان دي. منور شاه د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره
کشمیر ټایمز ورځپاڼه په نړۍ کې د ایټمي وسلو په اړه خپله د مقاله کې لیکي. نړیوال په دې بحث کوي چې آیا د ایټمي وسلو د جوړېدلو نه پس دنیا محفوظه شوې ده او که څنګه. په دې بحثونو کې دا خبره د یو لوی حقیقت په توګه مخې ته راغلې ده چې د ایټمي وسلو د ایجاد نه پس د دوو ایټمي وسله لرونکي هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه جنگ نه دی شوی. د ورځپاڼې په وینا د ایټمي وسلو په اړه نړۍ په دې خبره هم متفق ده چې دا وسلې کم شمیر خلکو ته په لوی شمیر د انسانانو د تباهۍ د استعداد خطر رامنځته کوي. نو که څه هم دا خبره کول اسان دي چې د ایټمي وسله لرونکي هیوادونو ترمنځ جنگ ډیر کم امکان لري، خو د پاکستان او هند تعلقات د غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي چې تل یې نړیوال د اندېښنو سره مخ کړي وي. ورځپاڼه لیکي چې هند د ترهګرۍ د مسلې ښکار دی او پاکستان په دې کې ککړ بولي. دا راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې سیمې کشمیر مسله هم پرته ده. بل دا چې پاکستان کې په اندرونی توګه هم استحکام د اندېښنو سره مخ دی. نو دې ته په کتو سره دا خطر شته چې که په نړۍ کې کله هم ایټمي جنگ جوړیږي نو هغه په جنوبي ایشیا کې امکان لري. بلخوا ډیلی بیست مجله لیکي جهادي ټولنیزو رسنیو د چهارشنبې په ورځ ادعا کړې چې په جزیره عرب کې د القاعده یمنی څانګې یو مبینه جاسوس وژلی دی. په حمام الحامد نومې دغه تن تور و چې د تیرې هفتې هغه ډرون برید لپاره یې جاسوسي کړې وه، کوم کې چې د القاعده دویم نمبر مشر ناصر الوهایشي ووژل شو. مجله لیکي په ترهګرۍ نظر لرونکي کارپوهان وایي په ټولنیزو رسنیو د جهادي کسانو او ډلو بحثونه ښایي چې د القاعده په جزیره عرب څانګه کې جاسوسان ننوتي دي. د جهادي ډلو په نظر دا کسان د یادې ډلې د مشرانو په اړه امریکا او د هغوی اتحادیانو ته معلومات ورکوي. د مجلې په وینا امریکا په یمن کې د ځانګړي عملیاتو ځواکونه یا سفارتکاران نه لري، خو د دې باوجود په دې کې بریالي شوه چې د القاعده د یمنی څانګې مهم مشران ډرون بریدونو کې په نښه کړي او همدې خبرې یا د وسلواله ډله په فکر اخته کړې ده. څېړونکي وایي په ډرون برید کې د الوهایشي د وژل کېدو نه پس القاعده د جاسوسۍ په تور د حمام نومې دغه تن په شمول درې کسان وژلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تازه رپورټ وايي په اوکراین کې د شخړې له کبله روسیا د کډوالو په یو لوی هیواد بدل شوې ده. رپورټ وايي د اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه له 2.5 لک زیات اوکراینیان روسیې ته د پناه غوښتلو لپاره ورغلي دي. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وايي چې روسیا د نورو هیوادونو وګړو په نسبت اوکراینیانو ته په اسانه پناه ورکوي. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په راپور کې ویل شوی چې د اوکراین د جګړو له پایله تر اوسه پورې تر 2.1 لک زیات خلک د موقتی پناه لپاره روسیې ته تللي دي، چې دا په 2014 میلادي کال کې د هغو کډوالو په سلو کې 9 نوي کېږي چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړې ده. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي 3.3 لک نور د جګړو له کبله د 2014 کال تر پایه په اوکراین کې نننه بیسای شوی او 9000 اوکراینیانو نور هیوادونو ته پناه وړې ده. روسیه په 2014 میلادي کال د 90% پناه غوښتونکو پناه منلې ده. د بشري حقوقو ډلې وای د اوکراینی کډوالو د منلو پروسه په روسیه کې د نورو کډوالو د منلو له بهیر سره توپیر لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې نږدې 1 میلیون بهرنیانو روسیې ته د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي چې انتظار دي. په تیرو کلونو کې روسي چارواکي په دې بدنامه ول چې د نورو هیوادونو له مهاجرو سره بد چلند کوي او یوازې په سلو کې 15 پناه غوښتونکي مني. د روسیې د قوانینو له مخې کوم کسان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ځي او د پناه غوښتنه کوي لومړی باید په 24 ساعتونو کې د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې څانګې ته مراجعه وکړي. که څوک ځنډ وکړي بندي کېږي او د پناه غوښتلو پروسه یې هم ځنډول کېږي. خو د اوکراینی پناه غوښتونکو په برخه کې د روسیې چلند یو مخ توپیر لري. د اوکراین د ختیځ په جګړو کې تر اوسه پورې 6400 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 نیټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په څلور نیمو بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
له وسلوالو بریدونو څخه د تعلیمي ادارو ژغورلو لپاره نړیوالې اتحادیې جی سی پی ای اے په خپل تازه راپور کې پاکستان په هغو شپږ ویشتو هیوادونو کې یو ګرځولی چې پکې په جګړه ځپلو سیمو کې دولتي او نادولتي ادارې او کسان د سکولونو ودانۍ کاروي. د دې اتحادیې له وینا سره سم د پوځي یا جنګي مقاصدو لپاره د ښوونځیو ودانیو استعمال پر تعلیمي نظام او فعالیتونو منفي اغیز لري چې له کبله یې ماشومان متاثره کیږي. آیا پاکستان د دې منفي اثراتو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او کنه؟ ملیحه میرزاده د دې پوښتنې ځواب راکوي.
د روان کال د مئی په میاشت کې اووه دیرش هیوادونو په ناروې کې د سکولونو د تحفظ په یو اعلامیه دستخط وکړي. دغه اعلامیه لاسلیکونکي هیوادونه به اوس په هغو تجویزونو د عمل کولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي چې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره وړاندې شوي دي. په دې کې یو مهم وړاندیز دا دی چې پکار ده په شخړه ځپلې سیمه کې د پوځ لخوا د تعلیمي ادارو د استعمال مخنیوی وشي. تعلیم د هر قسمه بریدونو نه د بد ساتلو لپاره جوړ شوی نړیوال ائتلاف جی سی پی ای اے تیر کال پاکستان هغه هیواد ګرځولی چې پکې وسوال او پوځ د خپلو مقصدونو لپاره د شخړو پر مهال د سکولونو ودانۍ استعمالوي، خو پاکستان د سکولونو د تحفظ په دغه اعلامیه دستخط نه دی کړی. په داسې هیواد کې چې پوځ یې له وسوال یا غیتوب سره مخامخ دی او د ختمولو لپاره یې په قبایلي سیمو کې کاروائی کیږي، د تعلیم د تحفظ لپاره پاکستان ولې په دغو هیوادونو کې نه شاملېږي؟ په پېښور کې یو تعلیم پوه بشرا قدیم حیدر د دې پوښتنې په جواب کې وایي
کو دا ساين کې نو مين چې دا خو وی اکسپټ کړی چې موږ سره کانفلیکټ هم روان دی او دا به ځي مواري شي د سټیټ نو سټیټ لا زما خیال نه چې دومره سترونګ چې دا ټول د مواري هوا خلک فل سپورټ هم دی آی ڈی پیز لنه دی ورکړي. هغه نه علاوه خو کوم دا څه کار نه دی کړی چې یا ایجوکیشن ته ایکسترا سپورټ ورکړي دی یا د پروجیکټ کې سټیټ دی ځات پیسې خو دی دی زموږ ماشومانو سم لګیا د سفر کې په دې تیرو ډیر لږ کار نه تر کم نه چې دا وارنټر را روان دي. زموږ ماشومان او ګلونه خراب شوي دي، جوتیانونه پاتې شوي دي. خدای ساين کو بس بیا خو غم نشته، بیا خو ټول غم د حکومت دی. حکومت لا چې دی نو دونه هغه سترونګ نه دی چې هغوی به دا ریسپانسبلټي په خپلو اوبو باندې واخلي.
د جی سی پی ای اے په خبره کله چې مسلح ځواکونه د سکولونو د ودانو استعمال د خپلو اډو بیرکونو د وسلو ساتلو تربیتی میدانونو او د قیدیانو د ساتلو د ځایونو په توګه کوي، نو نه یوازې له سکولونو ماشومان بهر وتلو ته مجبور شي بلکې دغه ودانۍ د وسلوالو لپاره یو پوځي هدف هم ګرځېدی شي. خو د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي چې په پاکستان کې وران شوي سکولونه پوځ بیا جوړوي او کله هم داسې نه دي شوي چې پوځ په یو وخت د سکولونو استعمال کوي چې پکې ماشومان هم وي.
دا چې مغربي ملکونه دي هغه د دې د کلچر نه او د حالاتو نه خبر نه دي. کله یو هیواد کې دا قسم حالات دي چې لکه څنګه چې پاکستان کې جوړ شوي سکولونه تا خلق نه دي، ځکه دا لا انفورسنګ ایجنسی چې کومه نو هغه هلته کې ډېر تعداد کې لا شي نو هغه به کم ځای کې اوسي. هغه نارملي چې سکولونه یا داسې خالي ځایونه هغه استعمالوي. په دې باندې څه فرق نه پرېږدي. زما په خیال سکولونه هسې دا چې کوم عناصر دي دوی سکولونه ټارګټ کوي او تاسو څه فکر کوئ چې کوم سکولونه دي ټارګټ کړي سبا کې؟ زمونږ عمر کې خاص کر علاقو کې کیونکہ عام سے قزارت موجود نہیں نو ہمیشہ فوج غلط چیز میں گزارا جوڑے
د کارپوهانو په خبره دا ضروری ده چې پوځي کاروایی کې نو نتیجه ورکوونکې دی وي او په شخړه ځپلو سیمو کې د سکولونو د بیا جوړولو یو دوامدار طریقه کار موجود وي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي. اوردونکو جمهوریت خبرونه خو به درته وروسته تقریبا دو درې ګړې وروسته در خبره کو په پاو کم دوو بجو باندې خو وس وخت شوه د اونۍ خبرونه روښانه مستقبل په روښانه مستقبل خبرونه کې به دا ځل تاسو په جنوبي کوریا کې د بورسونو یا سکالرشپونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. تاسو به واورئ چې څنګه زده کوونکي کولی شي چې له پښتون میشتو سیمو غوښتنلیکونه جنوبي کوریا ته واستوي او هلته د زده کړو سلسله جوړه کړي. په دغه خبرونه جوړونکی منور شاه دی او دا خبرونه تاسو نن په تکراری بڼه اورئ. نو راځئ چې ټول ورته غوږ شو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړئ. د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي ترلاسه کولو پسې یې تلل پکار دي. څېړونکي وایي په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر رڼا حل کېدلی شي او بله هیڅ یوه لار نه لري، د نوي کول ذمواري جوړیږي چې د خپلې سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاویږي، ترلاسه کول یې فرض دی. یوه نوې سروي ښایي چې په جنوبي کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی. د روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی. دې لړ کې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبي سیمې لکی مروت د اوسیدونکي محمد عمر سره خبرې کړې. نوموړی دا مهال د جنوبي کوریا د دیګو خار په کینګ پوک نومې سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پښتنه چې جنوبي کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغله، محمد عمر وایي:
شروع کې خود هر څه چې څنګه خواهشي چې ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شعبې ته لاړ شي، نو زما هم ډېر زیات خواهش و چې زه میډیکل شعبې ته لاړ شم. خو بس هغه ایف ایس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته وایو چې زما میډیکل کې ایډمیشن ونه شو. نو ما بیا هغې نه پس خپل تعلیم لږ مخکې بوتلو، بی ایس سی مې وکړه هم د ګورنمنټ ډیګري کالج لکی مروت نه. تعلیم خواهش می دیرو نو آغی دو وجه نبیز لارم پشاور یونیورسٹی تا آلتا می کیمسٹری ڈپارٹمنٹ شعبۂ کیمیا چورتوئی نو آغی نما ایم ایس سی اکڑا ما وی چی تعلیم سلسلہ ولگ نورم زمخ کی بوزما نو ما ایم فلم جاری اوسا تلو ام پشاور یونیورسٹی کی خوب ام آغی دوران کی زما ساؤتھ کوریا کی پی ایچ ڈی دپار زما ایڈمیشن دلتا کنفرم شو. نو ما وی ډیر ماته ډیر ښه موقع ملو شو او ځان مې ډیر خوش قسمت وګړلو نو زه دلته رالم پی ایچ ڈی لپاره.
نوموړي نمو پوښتلی چې د جنوبي کوریا په یونیورسيټیو کې د داخلي لپاره څه کول پکار دي؟
هغه لپاره پہله خدا کول پکار دي. نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسيټانو کې ټولو نظری شه دي هغه آیلټس ورته وي انټرنیشنل انګلیش لانګویج ټیسټینګ سیستم هغه په ترو هغه پہله پاس کړي او پروفیسر سره به رابطه کی اوسی کی هغه یو بهر ملک یو یونیورسيټي پروفیسر تبا خپل ډاکومنټس را لګي چې هغه هم هغه مضمون سره سی ریلیټډ وي. د دې مضمون مثال په تور باندې زما مضمون کیمستري نو ما هم د خپل شعبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبر وکړه او په انټرنیټ په ترو باندې او هغه دغه مې وکړو نو هغه تما خپل سی وی مکمل بایو ډیټا هر څاغه ما هغه ته الیګل او هغه چوکتل چې بالکل زما سره متعلق دي او ریلیټډ دي نو هغه نه پس هغه ما ته بالکل وې چې بالکل تاسو دلته راتلی شي.
محمد عمر وایي د انټرنیټ لوجه معلومات ترلاسه کول ډیر اسان شوی دي. کڅوک هر هیواد او هر یونیورسيټي ته تلل غواړي نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولې شي.
ما خپل انټرنیټ باندې هم داسې شی وکتلو چې بهر یونیورسيټي مثال په تور ساؤتھ کوریا یونیورسيټي ما کولاو کړله او هغه کې مختلف یونیورسيټيانې براشي نو هغه کې چې کوم یونیورسيټي کې تاسو متعلقه شعبه ده هغه کې به تاسو لاړ شئ او انټرنیشنل آفیس والا یا آفیس چې کوم ریکوائرمنټ یا دغه هغه شعبې ته به لاړ شئ او هغه کې پورا هغه معلومات لیکلی وي چې څنګه به تاسو د هغه یونیورسيټي سره ریکوایرمنټ دي سره لوازمات دي هغه لوازمات تاسو پورا کړئ او پروفیسر مم قائل کړئ چې یاره زستا سره ایڈمیشن اغستل واڑم نو بیا لارڈی رزیات اوارشی.
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو ویره وي. د جنوبی کوریا د یونیورسټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره څه احتیاط پکار دی؟ محمد عمر په دې پوښتنه وایي.
مونږ چې کتلی دي ساوت کوریا کې داسې څه یونیورسټیانې یا څه داسې څیزونه زما د نظر نه نه دي تېر شوي چې هغوی داسې لکه یو کس سره دوکه کوي یا څه په فریب باندې یا دغه کوي. سومرم چې ساوت کوریا والا یونیورسټیانې دي دا ټولې نېشنل یونیورسټیانې دي، ټولې د حکومت د دغه د لاندې دي، د نظر د لاندې دي، او داسې هیڅ دغه نشته. ساوت کوریا سیستم او نظام او تعلیم زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی، که هغې سره رابطه کول غواړي نو هم هغې یونیورسټي کې هم هغې پروفیسر د سره څه سټوډنټان وي نو هغې ته هم میل کولی شي، هغې پروفیسر ته هم میل کولی شي، ایون هغې دغه ته هم میل کولی شي. نو انشاءالله هغې هغه کسان چې کوم دي هغې هغې ته پوره معلومات ورکولی شي. دي
محمد عمر وای چې د هواد کې زیاتره یونیورسټیانې سرکاري دي. د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نوموړی وای.
تاسو دې چې دا د سکالرشپ یونیورسټي د طرف نه دی ټیک شو، او پروفیسر زمونږ چې کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسټي برداشت کوي، او باقي زمونږ چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ مونږ ته راکوي هغه د پروفیسر د اړخ نه دی. هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه وي، هغه پروجیکټ اخلي، هغه پروجیکټ په سر باندې هغه ته فنډ ملاویږي، او هم هغه فنډ کې بیا هغه ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایډمیشن ورکړي، او هم هغه کې هغه سټوډنټانو ته هم سکالرشپ ورکړي.
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خویندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډیره برابر ده، یعنی دوی د خپلو روایاتو او مذهبي عقیدې مطابق د ژوند ترڅنګ اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د دې نه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسټۍ لخوا هر ډول مالی مرستې رسیږي. په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټې په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي.
دی ول خدا سنی چې دلته ځي سیمستر شروع کیږي مارچ، او یو مارچ کې شروع کیږي چې هغه ته وي سپرینګ سیمستر، او بل سیمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه، لکه دا اوس ان شاء الله دا بل میاشت شروع کیدو والا ده، دی ته وي دی آتم سیمستر. او دی کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې که ستمبر د میاشتې لپاره څوک رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي، نو هغوی به یونیورسټي په ویب سایټ باندې د دې خپل یو تاریخ کیږي، او هغه تقریبا یو سیمستر پیل وي. لکه که ستمبر ته اپلای کوي نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغې دپاره اپلای کوي، او که هغه وشي نو هغې نه پس به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پهله وړاندې وي چې لکه ایلس به کوي او پروفیسر سره خبره او داسې ځونه هغه به دا پوره کوي، او هغې نه پس به بیا د ستمبر کې کېږي. بلکه دی د دغه میاشتې دپاره کوي د مارچ میاشتې دپاره، نو هغه به بیا دی جون یا جولای کې هغې ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمه سره تعلق ساتي، او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسټۍ نه په کیمستری کې پی ایچ ډی کوي. وایي جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاویږي. هم په دې موضوع د یوې لنډې دمې نه پس نور معلومات هم درکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات درکو.
د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسټۍ کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وایي خپلو خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سر ټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وي که څنګه، نوموړی په دې حق لوایي.
سیزنو کې وی سیزنو کې نه خو نن سبا خو اوس داسې شته چې اکثر کله پرم غوښنه نن سبا دی. هغه ټایم چې کله ما اپلای کول هغه ټایم نو داسې هغه ته صرف تھرو ای میلز باندې بس کنټیکټ شي او یا تاسو سی وی وګوري تاسو ډاکومنټ صرف چیک کړئ. خو نن سبا داسې ده چې دې یو طرحه چیک کړي لکه څنګه یورپ اور چین هغوی تاسو ته انټرویو لپاره کال کې تاسو ته فون وکړي نو اوس شته دی. خو هغه ټایم داسې نه و داسې چې کله هغه چې کله پروفیسر وغواړي یا چې هغې داسې ډېر کانفیډنټ نه سټوډنټس باندې چې هغه ته مو اخلي نو بیا هغوی ورته کال وکړي چې زه دې سره انټرویو کوم یا اسکایپ باندې یا تو ریډ باندې یا تو فون باندې به انټرویو.
محمد عادل وای د هیواد کې د داخلي په وخت د یو طالب علم خ نمبر ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه څومره چې د هغه پوهه او عملی کار ته ورکول کیږي.
د ګریډ هم ګوري خو ګریډ زما میټر نه کی چې څومره تاسو او چې کوم فیلډ تاسو کار فیلډ تاسو زیات کار کړی وي او ایکسپیرینس دی نو دا زیات پرفرنس اوري په نسبت د دې چې تاسو ګریډ د خیا تاسو د ټاپ اور یا تاسو ګولډ میډلیسټ یې دا دیزی کې خلا کا اوس مو خپل تاسو سو وخت ډیر کو کورس ورکمو کو دته کې دی مو ته وای چې کورس ورک څه دومره امپورټنټ نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکې کنه نو چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو په پر خو اپلیکیشن وشي هم راځه از دا سټوډنټ هم ملي تاسو ډیگری یا دا لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړي.
نوموړی وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه تر لاسه کړي بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنې او نور خرص خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکې نه ریسر کیږي پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کیږي نو دا څنګه درته وی پروفیسر ته بیا ولي کی چې یاره څه ده څوب تاسو ته دومره پات من در کوم دې کې تاسو خپل ډرمټري او خپل فوډ ارینج کوي تاسو خدای سي چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هوتا لکه ډرمټري هم فی هغه ور کړی نو هغه به ویر کیسه زیات کم کیسه دي اوس مینلی دای چې هغه چې کوم د تاسو د ډیسایډ شوی الډی پروفیسر زه تاسو ته دومره پر من در کوم او ټیوشن فی چې کوم د یونیورسيټي سایډ نه وي هغه فی به ساوې خو بیا خبر نه یاره.
محمد عادل وای د پروفیسر لړخه یو طالب علم ته د 1500 نه تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې. خو نو موړې وای چې په خرص خوراک او استوګنا د 1500 ډالر د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا دلته کې سنگل پرسن چې کم دی اباوت مې چې 500 ډالر پورې هغه ځان کور هغه کولې شي اسې خرچه او تقریبا 400 یا 500 پورې لکه دې خرچه هغه کو د منتلی انف ساري دبا آی کې دې ټرانسپورټ یا کوم کم اکوموډیشن دا وی هغه کولې شي او فوډ هم هغه تاسو کولې شي دا تقریبا کم راځي خو بس خو دا د چې کیږي په گزاره پکې کیږي چې وخت پکې دی.
نوموړی وای د علم په طلب کې دا سفر کړي او د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي خو تر دې دمه ورته هیڅ مشکلات مخې ته نه دی راغلي.
لا جون پکې خمس دار تیرې دې شې خپل ول چې ډیر زیات خلک یو ویل چې مو خوراک چې کم دی نه خو دلشته دی مسلم یا حلال فود سپلای فود او پاکستان نه هودي تر شاس دی هغه دی بس هغه سپلای کی فود نو بس هغه نو اوس خو جون خو ډیر خپل تیرې کې دی نه کمپیر کوم موږ نن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته نو د شپګرته پرابلم نشته نو هغه څه نو ډیر پیسفل دی.
محمد عادل خان وای چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول اسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دي. نو موړې د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ڈی اعلی تعلیم ترلاسه کوي. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212141. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.